د جیوا قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د جیوا خبری خپرونه پیل شو او تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زموږه جوان
تاسو ته هرکلی وایو. نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 24 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین 1 بجه ده. بیا هم تاسو هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوبی وزیرستان په واړه کې یوې غونډې ته د خپل وینا پر مهال ویلي دي چې یو ډله ځوانان هڅه کوي په سیمه کې اړې ګړې رامرسه کړي. په ورته وخت کې نوموړي د دغو قبایلي سیمو لپاره یو شمېر پراختیایي پروژې هم اعلان کړي دي.
همدارز د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین د حکومت او ریاست مشرانو لخوا دغه تورونو ته په ځواب کې ویلي دي د ریاست او آئین واک ریاست خپل مات کړی دی. نوموړي د وی او ای اردو سره په مرکه کې ویلي چې پاوز غلط کارونه کوي نو پر ضد به یې ودرېږي.
او د پاکستان د روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د پولیو د واکسین پر ضد د ټولو پروپاګندو سره سره بیا هم د دغه ناروغي پر ضد باندې واکسین په برالي توګه پرمختللی.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات څېړنې او مرکې لرو. تاسو ته به وړاندې کړو زموږ سره ملګري اوسئ.
ترنو قدرمن اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډی وی خبرونه په ژوندۍ بانه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه اوري او ویني. لکه څنګه چې په سرټکو کې مو اوریدل د پاکستان لمړي وزیر یا وزیر اعظم عمران خان د جنوبی وزیرستان په واڼه کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پی ټی ایم نوم نه دی یاد کړی خو دغه غورځنګ یا دغه تحریک ته په اشاره ویلي دي چې د ځوانانو یوه ډله اړېګړې رامنځته کوي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او په ورته وخت کې محسن داور دواړو د عمران خان دغه خبرې په کلکه غندلې دي او ویلي دي چې دا د عمران خان خپلې خبرې نه دي بلکې پوز ورته ویلي دي چې دا ډول سرګندونې وکړي. پام وکړئ لسیمې د ډی وی د خبریال عدنان بیټنی یو راپور ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پښتون ژغورنې غورځنګ د نوم اخیستو پرته اویل دلته خلک دي او ځوانان اړې ګړې ته راپاروي او تورې ولګاوو چې ځینې مشرانو ته د بهر نه پیسې میلاویږي. عمران خان د جنوبي وزیرستان مرکز په واڼه کې یوې جلسې ته وینا پر مهال اویل دلته خلک دي چې ځوانان اړې ګړې ته پاروي او دلته چې خلکو ته کوم تکلیف دي دا سوچ دي چې دغه تکلیف ګټه پورته کړي او اړې ګړې جوړ کړي. هغه اویل په دې کې عام ځوانان خو سم دي خو په دې کې ځینې مشرانو د بهر نه پیسې سیراجی او هغه گوندونه چې دلته خپل غبن پټول غواړي هغه هم د دوی مرسته کوي.
یہاں لوگ ہیں جو نوجوانوں کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان میں سے عام تو سارے جو نوجوان ہیں وہ ٹھیک ہیں. ان کو کئی اوپر سے ان کے جو ایسے لیڈر ہیں جن کو باہر سے پیسہ آ رہا ہے جن کو باقی یہاں کی جو جماعتیں اپنی کرپشن بچانا چاہتی ہیں وہ بھی ان کی مدد کر رہی ہیں.
د عمران خان خبرګون ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکښ او د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړي محسن داوړ اوویل د عمران خان اشاره هم پی ټی ایم پلاوه خو د حالاتو د نزاکت په وجه نوم وانه خستو. هغه اوویل د عمران خان خپل رائے نشته او دا ورته پوز او استخباراتي ادارو ویلي وو چې داسې خبرې وکړي. محسن داوړ وای عمران خان د ځای خلکو د ویرې د پی ټی ایم نوم ونه ویلو خو دا سرګندوي چې د سیمې د خلکو د پی ټی ایم سره څومره مینه ده. هغه اول پی ټی ایم د کوم سیاسي ګوند په شان دی ولاړ او که څوک هم د پی ټی ایم ملاتړ کوي هغه خپل خوښه ده خو پی ټی ایم د ظلم پر ضد راپورته سوی غورځنګ دی او د ظلم پر ضد مبارزه کوي. د بهر نه د امداد ترلاسه کېدو د عمران خان تور ته په غبرګون کې نوموړي وویل چې په نړیواله کچه د یو آزاد کمیشن جوړ شي چې دوی ته د کوم ځای څخه پیسې راغلي او پی ټی ایم ته د کوم ځای نه پیسې راځي هر څه ښکارا په ډاګه سي.
زه دومره جوړه تمو نه کو چې د پی ټی ایم نوم یې دا یرا دا څنګه دا خبره سره ته یې چې هغه ته پته وا چې ګرته د چې کوم بیا امرسته ده دې تحریک سره نو زه دومره شم باخي او اگر زه دا تاسو کوم چې بل پول یو پیدل قومي کمیشن به جوړ کی مونږ به وګورو چې هغه بیا د دم احتساب وکړي او بیا هغه د زمونږ هم احتساب وکړي. ما له د کم ځای نه پیسې راغلي دي او تله د کم کم ځای نه څومره پیسې راځي د دې نه ساده ته خپل جواب زما په نظر کې دي. شته همدا زمونږ چې کوم استخباراتي درې زمونږ پوځ دي دغې په خوله باندې ټول مرغه خبرم کړي دي او همدغې
عمران خان د جمعې په ورځ په اورغزو قبایلی ضلع کې ایوی ولسی غونډې ته په وینا کې ویلي وو پی ټی ایم خبرې سمې دي خو لهجه یې سمه نه ده، او زیاته کړې وه خلک د پوځ پر ضد کول او داسې نارې وهل چې ملک او قبایلي علاقو ته به یې څه ګټې وي. منظور پښتون د غبرګون ته په ډیوه سره خبرو کې ویلي وو سم طریقه کار څنګه وي، په تشو بیانونو خو زموږ خبره نه اورېدل کېده، په دې فاټه کې څه نه وو چې هغه ونه شول. کورونه بمبار کېدل، خلک لس لس کاله بېدرکه کېدل، هغه غیر آئینی کار وو خو هغې ته چا غلط ونه ویل. د پښتون په وینا تر څو پورې چې د پښتنو سره غیر قانوني ناوړه چلند کېږي د دوی طریقه کار به هم دغسې وي. عمران خان نن جنوبي وزیرستان ته ورغلی او اولې په سپینکي رغزي سیمه کې د ځایي مسعود قبیلې مشرانو سره لیدلې او بیا په واړه سیمه کې یوې غونډې ته وینا وکړه. په سپینکي رغزي سیمه کې مشرانو سره په خبرو کې هغه وویل چې په وزیرستان کې مدنیات دي او دا دومره مدنیات دي چې پاکستان به د بل څه محتاج نه خلاصوي او دوی به دغه مدنیات رو باسي.
ته ملک چلانے کے لیے سو کہ تمہارے پاس پیسہ کم ہے، لیکن آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو اللہ نے ایک بڑا، یہ آپ کا ملک بڑا امیر ہے، یہ آپ کا وزیرستان بڑا امیر علاقہ ہے، یہاں نیچے آپ کے تانبے کے ذخیرے ہیں، تو یہ ملک ہے امیر، اس کو ہم اٹھا لیں گے، پیسہ بھی آ جائے گا، یہاں مدنیات ہیں، یہاں اگر یہ سرمایہ کاری شروع ہو گئی یہاں لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا روزگار ڈھونڈنے کے لیے.
عمران خان دا خبر پدا سے حال کے کھڑی چے پورستے کے دے پی ٹی ایم مشر منظور پشتون دا وزیرستان دا مدنیاتو خبرے کھڑے او تھوڑے لگاولے وہ چے دا پاکستان پوس قبائلی او پشتونوں سیمتا دا طرح گرے ختم ولت نہ بلکہ مدنیاتو قبضہ کول لرا غلے وہ. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پدا سے حال کے دے جنوبی وزیرستان تا ورغلے چے پسیما کے دے لسکلن رائے نجات پوزی عملیاتو لا عمل اغیزمن شوی خلق دا 23 ورځ راسی دا خپل غوشت دا پار پٹھان سیما کے په احتجاجی پر لات ناستی. عمران خان د خلکو یادګیرنه ونه کړه خو وی ویل د سیمې د خلکو تکلیفونه به لرې کوي. هغه په جنوبی وزیرستان کې د جنکو او د هلکانو د ډیگری کالجونو سپورتس کمپلیکس او 100 کیلومتره سړکونو جوړولو اعلانونه هم وکړل. عدنان بیٹنای، ڈیوا، جنوبی وزیرستان.
او لیدونکو د جیوه خبری خبرونه دوام لري. تاسو دغه راپور واوریدو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ځینې څرګندونې لرلې، که څه هم د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ نوم یې نه دی اخیستی، خو بیا یې هم ویلي چې د ځوانانو دغه ډله په هیواد کې اړېګړې رامنځته کوي. او د دې ترڅنګ د دې په ځواب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي دي چې دا ټول تورونه دي او آئین او واک ریاست خپل مات کړی دی. او د دې ترڅنګ هغه د اردو ژبې پاڼې سره د امریکا غږ ویلي دي چې پوز غلط کارونه کوي نو دوی به پر ضد خامخا ودرېږي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي رحمان بونری.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د وایس اف امریکا اردو څانګې سره په امریکا کې ویلي دي د پی ټی ایم مخه نیول تر هغه ته د ودی ورکولو برابر خبره ده، ځکه چې نوموړی وایي پی ټی ایم جګړه نه، امن غواړي. پښتون ویلي دي د پښتنو مسلې د تر هغه په ضد جګړې سره تړلې دي او د نوم نه اخستو پرته یې زیاته کړې چې د ځینو قوتونو دنده د جګړې سره تړلې ده، ځکه دوی پی ټی ایم لانجمن ښکاره کوي.
طاقتوروں کے سامنے سچ بات جب ہم نے کی تو انہوں نے پروپیگنڈا اور اپنا جتنا بھی زور تھا، میڈیا تھا، وہ استعمال کر دیا اور لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہا.
پی ٹی ایم مشر وائی دا پختنو دا مسلو دا ہواری اومن پلا رکھے دا ہر خند پزد بودرے گی او دا زمان خلاف چکم پروپیگنڈا کوی دا غیخ نا نفیری گو. حقا زیاد اکڑا دا ریاست عملداری دا ریاست آئین وی او که دا آئین سرغلو نکی گی نو ریاست چلنج کوی او که دا آئین چلنج کول سر کرخوی نو پوز دا دغا کرخی ور اوڑی دلی دی. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور دروان کال جنوري په میاشت کې ویلي وو دا د عدم تشدد په لار روان تحریک دی او دوی خواهش لري چې د پی ټی ایم مشرتابه د خپلو خلکو د ګټې لپاره د حکومت سره خبرې وکړي. خو له دغې وړاندې د دسمبر په میاشت کې ښاغلي غفور ویلي وو چې د پی ټی ایم درې غوښتنې وې، د ماینونو پاکول، د چک پوسټونو کمول او د بېدرکو خلکو موندل، چې وایي ځینې پوره شوي دي او پر ځینو کار روان دی. خو منظور پښتین وایي چې په دې باندې دغه تور لګول چې د سرې کرښې اوښتې دي د رسل غلط دی او د سری کرخی منظور پښتین او دغه تحریک نه بلکې د پاکستان پوز اوخته دی.
ریاست کریٹ ریاست کی آئین ہوتی ہے. 7000 لوگوں کو مسنگ پرسنز بنانا کیا غیر آئینی کام ہے؟ پاکستان میں تو ہے یہ
منظور پشتین تپوس کوي د پوز وین پخپلا وای چې وزره پښتانه ورګ دی هغه پښتانه کړي آیا وزره کسان بے درک جوړول او د عدالت پر توجنه غیر قانوني نه دی هغه ویل چې د سیکر خینه خو پوز اوریدل دی د پی ٹی ایم مشر وای دلتا سکر خائن نه پوز دی او که غلطی په ګوته کوي نو دوی وای د کرخي ووړې دي او زموږ مسلې د دوی د غلطیانو له عمل دي او که دوی ورته سره او کشنه کرخه وای نو دوی پی ټی ایم به دغه کار کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تیرې جوې پورز هم پورزو قبلي ځل کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې ویلی وو د پی ټی ایم خبرې سمې دي خو لهجه یې سمنه ده او هغه ویلی وو خلک د پوز په ضد کول او دا سناریو وهل د ملک او قبلي علاقو په ګټه نه تمامېږي
کو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تیرو څو میاشتو کې څو واره قبایلی سیمو ته سفرونه کړی دی او په دغه سیمو کې له خلکو سره ژمنې کړي چې د پراختیایي پروژو په برخه کې به یو شمیر پروژې په دغه ځایونو کې پیل کړي او پرانیزي خو تر اوسه د عمل په ډګر باندې هیڅ هم نه ښکاریږي څېړونکي وایي ولس اکثرا په تشو وعدو باندې غولول کیږي پام وکړئ په دې اړه لسیمې د ډیبی د خبریال ابراهیم شینواری یو راپورټ
تیر کال د مئی میاشت عمومی ټاکنو په نتیجه کې په اقتدار کې راتلو نه پس د پاکستان تحریک انصاف مشر او نوی وزیر اعظم عمران خان تر دغه دمه غیر د کورمی قریبا د واړه نورو قبایلی ضلعو دورې ترسره کړي او د پاکستان د تیرو دوه اویا کالونو کې د اول ځل دی چې کوم ټاکل شوی وزیر اعظم په دومره کمه موده کې د قبایلی سیمو دومره زیاتې دورې وکړي خو اوس پوښتنه دا کولای شي چې د وزیر اعظم عمران خان دغه دورو په خیبر پښتونخوا کې زم کړای شو نو قبایلی ضلعو ته څه ګټې راوړي د دغه سیمو سیدونکو څوک چې تر 15 کالونو د ترهګرۍ ځپلې شوي څه بنیادي ضرورتونه او غوښتنې دي او دا چې د انضمام په پلان کې د دغه سیمو د پرمختیا لپاره ژمنه شوي فنډونه آیا دغه سیمو لور کړی شوي او که څنګه د دغه په حق د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي پخوانی ډیپلوماټ او څېړنکار ایاز وزیر یې چې په تیرو اویا کالونو کې قبایل اولس په خالي وادو او ژمنو غلط کړی شوی
اوس وزیر اعظم کیو چوکایم پلاس ور اغلا پټولو ناغتا او پجیب کې سستانا د کبایلو د پارا کومه ان اف سی ورډ کې چې زمون 3% دی ته صبر اتلا چې هغه سل عرب روپي وي هغه تر سپورې ناشتانا به په هر تقریر کې ذکر کوي او په هر تقریر کې په هر ځای کې وایي چې کبایلو د پارا بداو کوم او تابو کوم اسمان ورو ورزوم پاکستان ہر سڑے چاٹا ترا گلے کیا صدر ہو کیا وزیر اعظم ہو کیا گورنر ہو کیا سرکاری افسر ہو خلق باغنا خیل دی یا منطقی انجام تو یو شین دلے
خدا چې په دومره تواتر او تیزی سره وزیر اعظم عمران خان قبایلی سیمو ته د دورو اصل غرض او مقصد څه دی د دغه په حق له پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر غنی چې شاید په افغانستان کې امن راوستلو لپاره شروع کړی شوی نړیواله حل زلي د سی پی په منسوبو کې قبایلی سیمو له جایزه برخه نه ورکول او د انضمام نه پس د قبایلو عمومي مؤسسې له وجې وزیر اعظم عمران خان دغه دورې پیل کړي خو د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي یو پخوانی د پارلیمان غړی حمید الله جان اپریدی غنی چې دا د پاکستان تحریک انصاف اړخه راتلونکو د صوبایي او بلدیاتي انتخابونو د پاره یو تیاری ده
بنیادی مقصد دا دی چې دا اوس لوکل ګورنمنت الیکشن را روان دي صوبایي الیکشن را روان دي او باغی کې تقریبا 24-25 سیټونه د قبایلی سیمه نه جوړیږي نو دا الیکشن کمپین دی د ترکه ته موږ ځکه نه کو چې یو خو د مرکزی حکومت سره او د صوبو سره خپل پیښې نه لري ترکیاتی کارونه ودرېدل ډیر بد حل دی د صوبې دا خو د میډیا په ثرو موږ په خپل په دې خبرو باندې خبرېږو
حمید الله جان اپریدی زیار ډاکټر چې تر اوسه جنوبی او شمالي وزیرستان باجوړ مومند او رگزی او خیبر ته د خپل دورو په محل وزیر اعظم هیڅ کوم نوې منصوبه نه ده اعلان کړي او هغه تر اوسه ټول د هغه منصوبو اعلانونه کړي کوم چې دغه په وینا په خوا منځوري کړی شوی وي د وزیر اعظم عمران خان دغه دورو په حق له د باجوړ سره تعلق لرونکي یو بل په خوانې د پارلیمان غړی شهاب الدین خانی چې وزیر اعظم تر اوسه قبایلو لسته فقط شنه باغونه خودلی او هغه زیاتی
خزانه خالی دا د ترنور د داسې شته نه چې دلته کم سسٹم روان او هغه سسٹم چې د ریفارمز امپلیمنت کول دي چې زموږ په خیر د دې دورې سره بارے چې یا خو چا په زور روان کړی دی یا د اسمبلی لپاره روان د صوبای سمې د الیکشن لپاره د دې
د شهاب الدین خان په وینا د قبایل اولس بیا بیا غوښتنو باوجود وزیر اعظم عمران خان تر اوسه په هیڅ کوم قبایلی ضلعه کې د موبایل انټرنیټ سرویس قدرې هم بحال نکړی شو کوم چې د هغه په وینا د یو اسیسټنټ کمشنر د کچې کار دی عام قبایل اولس غنی چې په پولیسي ونډو کې د وزیر اعظم لاړه په خپل مخالفه ګوندونو مشرانو نیوکه کول او تورونه لګول نه خو د هغوی د ترهګرۍ نه متاثره کورونه بیا ودانولی شي نه د غلط سکولونه او د صحت مرکزونه جوړولی شي او نه دغه قسمه جذباتي تکرونو کولو سره د غلط د روزګار وسیرې پیدا کېدی شي او نه کاروباري مرکزونه بیا بحالېدی شي د قبایل اولس ته دغه مایوسۍ اندازه دغه نه هم لګولی شي چې د خیبر ضلع جمرود په پولیسي ونډه کې وزیر اعظم عمران خان دغلته موجود هم د خپل ګون پلویانو ته دا ور په یادولو مجبور شو چې ولی هغوی د هاغله اړخه د سل عرب روپو کالیزه ته پرمختیا فند کوم چې تر وسه لیات الله سره شوی نه دی په یادولو هغوی اسلاسونه هم اون پړه کول ابراهیم شنواری وایس اف امریکا دیوا خیبر
من اوریدونکو اوریدونکو دا مهال زو د پاکستان اقتصادي موضوع ولور ته چې تاسو ته وړاندې مهم ویل چې د پاکستان د خیبر پاس اکونومیک کوریډور په نوم یا کی پیک لپاره ورلد بانک یا نړیوال بانک 1500 میلیون ډالر ټاکلی وا یا د ټاکلو امراسته کړي وا دغه پروژه زندول شوې ده د دې پیلتونو باندې غواړو چې وغږیږو او څېړنه واخلو د خپل همکار او د دیو څېړنکار پیرزو بشا صاحب نه ستړي مشه په خیر راغلی پیر صاحب پیر صاحب زموږ غږ تاسو اوري تاسو غږ موږ ته نه راځي موږ به بیا هم غواړو چې په همدې موضوع باندې د پیر صاحب څخه معلومات واخلو دا پروژه چې کیپک نومیږي د خیبر پاس اکانومیک کوریډور په نامه ده او د دې لپاره د نړیوال بانک 1500 میلیون ډالرو مالی مرستو ژمنه هم کړې ده او دا ورته ټاکلې دي خو پاکستان په خپل دغه پروژه زندولې ده دغه ولې زندولې ده په دې باندې به د دې لکه به په سیمې باندې اغېز وي دې باندې غواړو چې ستاسو سره څېړنه شامله کړو او کوشش کوو چې زموږ همکار د دیو څېړنکار پیرزو بشا صاحب زموږ سره په خبرونه کې د ویډیو لینک لارې د کانګرس له ودانۍ چې دا مهال هغوی هلته شته از موږ سره ملګری شي نو هغه ته بیا هر کله وایو ستړي مشه په خیر اغلی پیر صاحب پیر صاحب از موږ غاک تاسو ته درځي ها بخنه غواړو د محل نو شو کولای چې د پیر صاحب سره زموږ خبري وشي د هغه غږ موږ ته ناراضي او کومه تخنیکی ستونزه ده خو بیا به هم رازو او تاسو سره به په یوې بلې موضوع باندې غږی ګو چې څنګه چې تاسو په یوې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ناروغي پر ضد درې ورځې کمپاین دوام لري دوام درلودلو په دغه ورځو کې ځینې تشدد او ځینې پیښې هم رامنځته شوې ده خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې د پولیو پر ضد ساسکو ورکوونکي ټیم باندې ډزې شوې دي او ساتونکي پولیس یې وژل شوې ده تفصيلات یې سړي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ریاض حسین
د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې د پولیو پر ضد ساسکو ورکوونکي ټیم باندې ډزې شوې او ساتونکي پولیس یې وژل شوې دي په خیبر پختونخوا صوبه کې دا پرلپسې په دوه مورز د پولیو ټیم ساتونکي پولیس او وژل شو پرون د نهه په ورځ په بنو ضلع کې هم د پولیو ټیم ساتونکي پولیس وژل شوی په خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو او نور پاکستان کې د پولیو پر ضد ساسکو ورکولو د کمپاین نن درې مورز ده د بونیر ضلع د پولیس مشر ډي پي او ارشاد خان وایي د پولیو ټیم د ساتونکو پولیس د وجنې پیخه د تور ورسک تانې په جنگدره علاقه کې رامیاسته شوې ده او پولیس کارکونکو دوه ډزه لګېدلې دي. وی وی ډي وسره په خبرو کې هغه وویل د پیخې ورسته په علاقه کې د لټون عملیات پیل کړی شوی دي او په وس هم په عملیاتو کې برخه اخلي. هغه زیاته کړه د پیخې نور جزئیات به ورسته شریک کړي خو په سیمه کې د پولیو کمپاین روان ساتل شوی دی. په سمدستی ډول د پیخې ذمہواری چانه د منلې خو پرون په بنو ضلع کې د وجل شوي پولیس د وجنې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان حزب الاحرار نومې ډلې منلې وه. په خیبر پختونخوا کې د پولیو په ټیمونو بریدونه په داسې حال کې شوي چې د کمپاین په لومبې ورځ د پیښور په ماشوخیلو کې ویل شوي وو د پولیو څاڅکي په ماشومانو سم نه دي راغلي او په سوونو ماشومان روغتونونو ته بوتلل شوي وو. خو وروسته د صحت مامورینو دا ویلي وو ماشومان د پولیو د څاڅکو څخه نه ناروغه شوي او بیا دغه ماشومان د روغتونونو نه کورونو ته واپس ولېږل شول او چارواکو ویلي وو د پولیو په ضد بې ځایا پروپاګاندا شوې ده. د پولیو د مخنیوي د پروګرام د پاره د پاکستان د وزیر اعظم مرستیال بابر عطا هم ویلي وو پروپاګاندا کوونکي او د هغه سره نور کسان چې روغتون یې سوځولي وو نیول شوي دي. د ماشوخیلو د پیښې وروسته رپورټونه وایي په ځینو علاقو کې خلکو ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکو ورکولو نه انکار هم کړی دی. خو صوبایي چارواکو په خلکو غږ کړی دی د پولیو په څاڅکو کې هیڅ ناکاره شي نشته او خپل ماشومان دې د دغرن څخه وژغوري. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع خیبر کې هم د ځایي مشرانو او سرکاري مامورینو ترمنځ یو غونډه شوې ده چې پکې د سیمې درې غټ دخخیل شنواری او شلمانی قامونو برخه واخسته. په غونډه کې پریکړه وشوه چې انکاري والدین رضا کړي او خپل بچی د دغه خوریدونکو ناروغۍ نه بچ وساتي. په پاکستان کې روان کال تر اوسه پورې د پولیو اته پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې په باجوړ، خیبر، هنګو، بنو، شمالي وزیرستان، کراچۍ او لاهور کې رپورټ شوې دي. تازه دوه پیښې پرون په بنو او شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په بونیر ضلع کې د پولیس کارکونکو د وجنې نوټس اخستې دي او صوبایي د پولیس مشر ته یې امر کړی دی چې زر تر زره ملزمان گرفتار کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
مهال بیا زو د پولیو د کمپاین د معلوماتو ولوري ته چې په پاکستان کې هم دغه کمپاین درې ورځې دوام درلودو، څومره ماشومانو ته څاڅکي ورکول شوي دي او دا چې څومره ماشومان ته ضرورت وي د څاڅکو ورکولو، څومره داسې میاندې او پلرونه و چې هغوی انکاري دي او خپلو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو مخنیوی کړی دی او داسې نور عمومي معلومات تاسو ته وړاندې کوي. مدثر شاه چې ورسره خبرې کړي دي زموږ همکار بختور شاه.
مدثر شاه صاحب، دغه درې ورځنی کمپین که لږ تفصیل راته ووایي چې دغه سر ته رسېدلی دی، څومره ماشومانو ته اندازتن څاڅکي ورکړل شوي دي او دغه پروپاګاندا وروستو آیا په دغه کمپین باندې کوم اثرات پریوتی دي؟
جی بالکل، دا څه ده چې دا پیښور کې دا 28 اپریل چې کم بلکې په دغه پټول نه صرف پیښور کې بلکې ټول ملک کې ټول صوبه کې دا کمپین او پیښور کې بیا لږ فرق پکې ځکه و چې دلته کې د 50 کالو په ځای باندې د 50 کالو او د دین لوی تر 100 کالو پورې ماشومان په هدف کړی شو او د صوبې نورې ضلع چې کمیونال ته کې صرف د 50 کالو ماشومانو ته دغه اساس کې ورکړل کېدل. پیښور کې چې څومره ماشومان په هدف وو هغه 14 لکه ماشومانو او کمپین نور ضلعو کې درې ورځې، خو پیښور کې شپږ ورځې ده، مطلب دا چې نن درېمه ورځ وه، درې ورځې به نور هم جاری وي. او په نورو ضلعو کې شپږ اویا لکه ماشومان په هدف کړی شوي وو. نو په دې کې اوس لږې شیبې وړاندې چې د پولیو د کمپین کم یو چارواکي د کیپټن کامران افریدي صاحب سره ما خبرې وکړې، نو هغه ویل چې حقیقتا دا چې کومې په لومړۍ ورځ باندې کوم افواه خوره شوې وه په ماشوخیلو بډبی او د پېښور په نورو ځایونو کې د 15,000 نه زیات ماشومان روغتونونو ته راوړل شوي وو، خو هغې کې هغه صرف یارېدلي وو افواګانې په کې. بیا هغه په هغې کې یو ته راته وویل چې یو په کې هم مړی نه دی شوی، څه لږ مشکلات په کې وو، خو وایي چې مونږ تحقیقات پیل کړي دي چې آیا د قطرو کې څه مسله وه او که نه. دې سره دې سره د وټامن اے هم خوراکونه ورکول چې پای کې څه مسله وه. بهرحال هغې تحقیقاتو نه وروسته به پته لګي، خو ده راته وویل په کلکه باندې چې د افواګانې وې. بل په نورو ضلعو کې درته وویل، د ده نه مو چې پوښتنه وکړه چې شمېرې څومره دي، ځکه چې په نورو ضلعو کې خو تاسو شپږ اویا لکه ماشومان په هدف کړي وو، نو څومره ته ورکړل شو؟ نو درته وویل چې دا شمېرې را روانې دي او دا به ماسخوتن نا وخته به پته لګي چې څومره ته ورکړل شوې، څومره ته ور نه کړل شوې. اندازه داسې ده چې د شپېتونه تر اویا فیصدو پورې ماشومانو ته ورکړې شوي دي. دوی ویل چې دا ډوم بېزلو د دې افغانانو نه پس چې دا دومره زیات لکه دیرش یا څلوېښت فیصده انکاري والدین رامخته شول. خو دوی ویل چې دوه ورځې دوی ورته کیچ اپ وایي، دا مطلب سبا او بل سبا په دغه ضلعو کې هم دغه کمپین روان وي، مطلب چې کوم ماشومان پاتې شوي دغه ټیمونه به د هغه کورونو ته یا هغه کلو ته به ځي او هلته کې به دغه ماشومان په هدف کوي. او بیا اخري شمېرې چې دا کیچ اپ هم وشي دو ورځې، نو دغې نه پس په پته لګي. البته په پېښور کې چې دی، نو په پېښور کې هم نن هم دلته کې داسې راپورونه ترلاسه شوي چې په بعضې ځایونو کې چې کوم ماشومانو نور کله به خپلو والدینو ماشومانو ته د قطرې څاڅکي ورکول، هغه هم انکاري دي. نو اوس دا به کله چې دا درې ورځې دا ختم شي او پسې دوه ورځې به بیا نور کیچ اپ وي چې هغه هم وشي، نو بیا به شمېرې مخې ته راشي، نو بیا به پته ولګي چې څومره د انکاري والدینو کې اضافه شوې ده. خو زه تاسو ته وایم چې تر دې وخته پورې په باجوړ، لهنګو، بنو، خیبر، کراچۍ، لاهور کې شپږ راپورونه په دې کال کې د څلورو میاشتو کې راپور شوي، خو په دې دوه ورځو کې نوي دوه کیسونه راغلي دي، یو په بنو کې، یو په وزیرستان کې. دغه شان په دې درې ورځو کې دوه د پولیس والاو د وژنې خبرونه هم راغلي دي، یو پولیس والا په بنو کې او بل په بونیر کې نن وژل شوی دی. خو دا کیپټن کامران افریدی راته وویل چې دا د پولیو مسله نه وه، د دوی ممکن ده چې ذاتی دښمنی وي او دا د پولیو د سره تړون نشي کېدی. دغه شان په پېښور کې درته وویل چې دا په لومړۍ ورځ باندې چې کوم افغانې خورې شوې، نو په هغې کې درته وویل چې 12 کسان پکې گرفتار شوی دی. دغه نه پلټنه کیږي چې آیا دای په خپل سر باندې دا افغانې خورولې که د دې په شا باندې د چالاس ته. نو دغه صورتحال دی اوس په نورو ضلعو کې به دوه ورځې کیچ اپ کیږي او پېښور کې به درې ورځې نور هم دا کمپاین.
ډېره مننه مدثر شاه صاحب.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د افغانستان په اړه یو راپور لرو. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د افغان سولې په اړه ځینې پرمختګونه شوي دي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لا جدي ګامونه پکار دي. زلمی خلیلزاد په یو ویډیوي پیغام کې چې د امریکا د سفارت لخوا په کابل کې خبر شوی، ویلي چې لا هم د جګړې د پای ته رسولو او د تلپاتې اوربند په برخه کې پرمختګونه نه ترسره کیږي. له کابل د ډیبي خبريال حق مل روان پر دا راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې درې اړخیزه ناسته سبا د پنجشنبه په ورځ جوړیږي او په دې ناسته کې به د امریکا، چین او روسیې چارواکي برخه اخلي. په پلازمینې کابل کې د روسیې سفارت لخوا په بیان کې راغلي په دې ناسته کې به د قطر په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو اترو د افغانستان په حالاتو او همدارنګه د افغانستان د سولې په پروسې به خبرې کیږي. روسیې د دې غونډې د ګډونوالو په اړه هم ویلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی، زلمی خلیلزاد د چین هیواد ځانګړی استازی، زی جینګډینګ او د افغانستان لپاره د مسکو ځانګړی استازی زمیر قبلوف د مسکو سبنۍ غونډې برخه وال دي. د روسیې سفارت د بیان تر مخه د دې درې اړخیزې ناستې ګډونوال به هڅه وکړي چې د افغان سولې د ملاتړ په هدف د افغان سولې لپاره نړیوال شرایط برابر شي. د سیاسي چارو څېړونکی فضل الرحمن وریاخیل له ډیوې سره په خبرو کې د افغان سولې دپاره د نړۍ ترمنځ همغږۍ او نړیوال چاپیریال رامنځته کیدل اړین ګڼلی. نوموړي زیاته کړه تر هغې چې د افغان سولې لپاره د نړۍ او سیمې هیوادونو ترمنځ بشپړه هوکړه نه وي رامنځته شوې، د افغانستان د 40 کلن ناورین ته د پای ټکی کیښودل ناشونی دي.
دغه درې اړخیزه غونډه به دې ته زمینه او شرایط رامنځ کړي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره یو سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځ کړي. کوم وخت کې چې یو سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوله، په خپل په بشپړ ډول دې ته زمینه مساعدېږي چې افغانستان د سولې او ثبات خوا ته ولاړ شي.
مسکو په داسې حال د افغان سولې د درې اړخیزې ناستې د تبیانیولو ویلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اپریل له 1 څخه د مارچ 12 پورې د افغانستان په ګډون پاکستان، هند، برتانیا، قطر او روسیې ته یو ځل بیا د سفر لړۍ پیل کړې ده. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د سولې په اړه د ځوانانو یوې غونډې ته په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي د سولې په تړاو لا هم د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې په پای او د تیرو 3 کلونو لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کړی او ویلي دي چې امریکا به نړۍ ته د افغانستان په اړه د دې خبرې قینات ورکوي چې دا هیواد به د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه وي.
دای
وای اوس هغه وخت راغلی له هغه پرمختګونو څخه چې رامنځته شوي له هغه دفاع او ساتنه وشي او له هغه نه د یو تهداب یا بنسټ په توګه د زیات پرمختګ لپاره په سوله او له سولې وروسته په افغانستان کې ترې ګټه واخیستلی شي. سیاسي او مدني فعال شکریا جلالزای وای په افغانستان د نن د سولې لپاره بشپړ اجماع رامنځته شوی، خو هغه د نظر اختلاف چې د سولې د رهبرۍ په سر د سیاسي ډلو ترمنځ رامنځته شوی د اندېښنې وړ خبره نه ده.
افغانان په یوه خوله باندې د سولې تیږي او سوله غواړي، حتی یوه ورځ ځنډ پکې نشي منلی او د زغم وړ نه ده، ځکه چې د تلفاتو مسله ده. د سیاسونو ترمن په دې باندې اجماع شته چې باید سوله وشي. ولې صرف چې څنګه سوله او څوک به یې کوي، څوک به یې لیډ کوي، په دغه مسله کې خنډ شته. ولې دا خنډ ډېر هم قابل د تشویش نه ده.
افغان حکومت ویلي چې د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي او په همدې هدف یې لویه مشورتي جرګه رابللې چې جوړېدو ته یې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د هدف په اړه ویلي و چې په دې جرګه کې به د افغان سولې حدود او لیدلوری ټاکل کیږي. مدني او سیاسي فعال شکریا جلالزی د دې جرګې پریکړې او لیدلوری د افغانستان د سولې او بین الافغاني مذاکراتو لپاره ګټوري یادې کړې.
د افغانستان د خلکو د اواز د توحید لپاره او د دوی د نظریاتو د راټولولو لپاره دا جرګه ډیره درنه جرګه ده، او دا به د افغانستان د خلکو په لویه کې او په ډیره منظم شکل باندې نظریات راټول کړي. او تر ټولو مهمه دا ده چې بسر به دې ته اوار کړي چې موږ که طالبانو سره سوله کوو نو څه به د لاسه ورکوو او څه به لاسته راوړو، ځکه باس دا دی چې 18 کلنې لاسته راوړنې باید ټولې حفظ شي او هلته به خلک په خپله خپل سره خطوط د طالبانو لپاره وټاکي او د دغه پروسې د تصریح لارې کې به ډیر مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون ویلي د سولې مشورتي لوی جرګه د روان اپریل میاشتې په 9 د 4 ورځو لپاره په کابل کې جوړیږي. د افغانستان مرکز او ولایتونو څخه به نږدې 3000 کسان برخه اخلي. حکمل صدات، امریکا غږ دیو ریډیو افغانستان.
دونکو خبرونه دوام لري. د خبرونې په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته کتنه کوو او ګورو چې نن ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب د مطبوعات څخه کومه موضوع راخیستې ده او کومه موضوع ستاسو لپاره خوښه کړې ده؟
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز تجارت او پدې کې د پرتو خندانو په حق له د رامتو لیکوال خلیق کیانی یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان تاجکستان پورې د تجارتي راهداري ورکولو د پاکستان غوښتنه د افغانستان تاجرانو ته د واګا د پولي پرانستو سره اوتړله. افغانستان پاکستان ته ویلی دی چې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت او تجارتي راهداري د لوزنامې تر مخه به د پاکستان تجارتي قافلو له د تاجکستان سرحد پورې د تلو لار اله پرانیزي چې پاکستان د افغانستان ټرکونو ته هندوستان ته د اوړېدو لپاره د واګه سرحدي لار پرانیزي. د افغانستان په دې مطالبه پاکستان د دره خیبر د تجارتی لارې د پلنولو او خکولو لپاره د عالمی بانک د 500 میلیونو ډالرو منصوبه ختمه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو ستر چارواکي ډان اخبار ته ویلي دي چې عالمی بانک د پاکستان، تاجکستان او د افغانستان د خزانی وزیران سورز وړاندې واشنگتن کې د عالمی مالیاتی ادارې یعنی IMF او د عالمی بانک د سپرلی د اجلاسونو په موقع خپلو کې کینولي وو چې د تجارتي راهداري بندوبسونو لا زر تر زر اخیری شکل ورکړی شي. د دې غونډې مقصد دا هم وو چې په دریو واړو ملکونو کې د سړکونو جوړولو او د دوی په سرحدي سیمو کې د تجارتي اسانتیاګانو د بندوبسونو کولو لپاره منصوبې تیار کړي شي. د دې غونډې بندوبست د وسط ایشیا د سیمه ییزې اقتصادي ملګرتیا د چترای لاندې د دریو واړو ملکونو د راغونډولو په غرض شوی وو. عالمی بانک د درای خیبر اقتصادي او تجارتي لارې له د ترقۍ ورکولو منصوبه د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارتي لوزنامې د یوې برخې په توګه وړاندې خوځي او غواړي چې د 2.3 کروڑ ډالرو د مالیت د ګیس پایپ لاین خپل منصوبه پی سرته ورسولې شي. د خبردارو وسیلو وینا ده چې په غونډه کې د سیمه ییز تړون په معامله د افغانستان د خزاني وزیر ډیر سخت موقف اختیار کړی وو. دوی چې د سیمه ییز تړون تصور د هغه د هیواد افغانستان د پاره تر هغه پورې سمانه نه لري تر سوچ د افغانستان مالبردار لاروتا د واګا اټاری سرحد نه هندوستان ته د اوړېدو او هندوستان نه د پاکستان په لار واپس افغانستان د دراتلو اجازه نیوي. په دې سبب د واشنگتن په غونډه کې نخو د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د تجارتي راهداري په منصوبه او نه د دره خیبر د اقتصادي راهداري د ترقۍ په منصوبه سپر مخته غوښو. د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د منصوبه بندي د کمیشن د وړاندې نه د دره خیبر د اقتصادي راهداري منصوبې له د ترقۍ ورکولو او په خصوصي توګه پیښور نه تر تورخمه پورې د 500 میلیونو ډالرو د مالیت د سړکونو د پلنولو او په نورو بنیادي منصوبو د وړاندې نه ځینی اعتراضونه وو. ډان لیکي چې د افغانستان د واګه اټاری پوله افغان لاروتا د پرانستو په خبره د ټینګ ادریدو له سببه عالمی بانک ته د پاکستان د اقتصادي کمیشن د اعتراضونو وضاحت شوی دی او دا ورته ویلې شوی دی چې د پاکستان د پیښور نه تر تورخمه پورې د سړکونو د پلنولو او دې سره په تړلو نورو اقتصادي منصوبو سرته رسولو باندې سلا ناراضي. ډان اخبار لیکي چې د خیبر درې د اقتصادي راهداري په منصوبه کې د پیښور نه تر تورخمه پورې د 50 کیلومتره اوږدې اکسپرس وی جوړول هم شامل وو چې مقصد یې د پاکستان، افغانستان، کرغیزستان او تاجکستان سره او نورو وسط ایشیایي جمهوریو سره تجارت زیاتول وو. دا منصوبه به په کال 2023 کې مکمل کېده او د دې له برکته به د سیمې ملکونه یو بل ته نور رانږدې کېدل، سیلګرای او ذاتی مد به نور ډیره ترقی کوله او د دې تر مخه به اقتصادي علاقې، ګودامونه، تجارتي پلازې او د ټرکونو اډې جوړولې شوې. پاکستان او افغانستان په کال 2010 کې د شوی افغان تجارتي راهداري په لوزنامه عمل درآمد کولو کې پاتې راغلي دي. د دې د ناکامۍ تور دواړه ملکونه په یو بل لګی، خو اخر په کال 2019 کې افغان صدر د دې لوزنامې د میاد د ختمېدو اعلان وکړو. نامتو لیکوال خلیق کیانی ڈان کی د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې پاکستان په افغانستان تور پوری کوي، چې د دې لوزنامې پترس کې سمګلینګ کوي، د بهر ملکونو مالونو نه د پاکستان بازارونه ډک کړی دي، او په دې د پاکستان یو شمیر کارخانی بندي شوی دي. خو بلخوا افغانستان فریاد کوي چې پاکستان د کسٹم داسې سختې ضابطې او قوانین جوړ کړي دي چې د هغې د لاسه د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ناممکنه شوی دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
ترنو قدر من اوریدونکو، د راپورونو په لړۍ کې اوس د واشنگټن ټو خیبر ځانګړي اونیزي خبرونه ته پام واړوي.
دا پروگرام واشنگټن ټو خیبر دی، د واشنگټن ډی سی نه اظهر رحمان بدرایا. ماهران وای په بلوچستان صوبه کې په تیر څو کلونو کې د اوبو زیرمې ډېرې په تیزۍ سره پوچېدلو دي، او رواني وچکالۍ یا سوکړې تر 100,000 زیاتې کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د بلوچستان له چارواکو تر مخه د سر خار کوټه په ګډون نږدې په 10 ضلعو کې د اوبو د نشوالي اغېز ښکاره دی. په بلوچستان کې د کارپوهانو سره ویره ده که وچکالۍ یا سوکړه نوره هم اوږده شوه، نو ډېر خلک به د سیمې نه په کډه کولو مجبور شي. په دې موضوع د کارپوهانو او څېړونکو سره خبرې کوو، خو د اوبو د نشوالو په اړه یو رپورټ ګورو چې په سیمه کې د ډیوه خبریال حفیظ سیرانی تیار کړی دی.
د ماشومانو په میان کې د لاټیو په وسیله ولاړ کس د کلی پاینده خان اوسیدونکی 45 کلن عبدالفکور دی. د هر ورځې په څیر نن هم و خپل کور ته د اوبو د وړلو لپاره سرکاري ټوبویل یا برمې ته راغلی دی.
زه په خپله تایم وینم چې معذور یم، په سایکل کې اوبه راوړم، د درو په یو ویلچیر دی، په هغې کې زه ساپې اوبه له بله ځای راوړم. دا خالي د غسل او د کالوی د مینځکې دپاره دي.
د کوټې ښار په هر دوهمه کوڅه کې هم دغه حال وي. تاسو یې وینئ چې ماشومان، سپین ږیري، آن زنانې لا هم راوتلي دي، او له دغه ځای څخه نه یوازې خپلو کورو ته د دغو بوشکو په ذریعه اوبه وړي، بلکې موږ یې وینو چې زنانو خپل د کور کالي راوړي، کپڑے راوړي، همدلته په دغه کوڅه کې پر دې سړک باندې منځي سپاکوي، والي چې د دوی په کورونو کې اوبه نسته.
نسته په دې 15 کاله مو یو څاسکی نه دی لیدلی، یو څاسکی مو نه دی لیدلی، بس دا ژوند دی.
د واسا محکمې د ریپورت لمخه د کوټې شاریان په ورځ کې 500,000 ګیلنه اوبو ته ضرورت لري، خو د اوبو د کمی لکبله یوازې 1,50,000 ګیلنه اوبه ورکول کیږي. د پبلک هیلت محکمې بلوچستان سینیر هایډروجیالوجیست عبدالله خان کاکړ وایي د اوبو د کمی ډیر لاملونه دي، چې پکې پر نړیواله سطح د موسم بدلون، کم بارانونه، د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیرمو یا ډیمو نشتوالی، او د اوبو زیات استعمال دی.
یو خدای موسمی حالات، یعنی بارانونه کم کیږي د پخوا په نسبت باندې، او بیا چې کم بارانونه وسی، هغه بارانونه چې دي هغه دغه اوبه موږ نس زیرمه کولای، زموږ اوبه هغه ضایع سي لاړ سي. یو وجه دا ده، دویم وجه دا ده چې زموږ ډسچارج زیات دی.
د کاکړ په وینا په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې قانوني او په ناقانونه توګه په زرګونه برمې یا ټیوبویل زوحل سوي دي، چې له امله یې د مځکې لشکمه دومره زیاته اوبه رایستل سوي دي چې اوس په ډیرو ځایونو کې مځکه چاودل سوي ده.
افیکټډ ایریا چې دی هغه کوټه ده، او پلس شینې دی، پلس کلاپلا ده، پلس دې سره د مستونګ ایریا ده. اوبه زیاده چې راووتي نو خو ګیپ پیدا سي، هغه ګیپ د وجې څخه هغه ځکه چې ده لکه ور وچ نړیږي، دننه ونړیږي، دننه چې ونړیږي نو سپیس پیدا سي، هغه سپیس چې دی هغه خلاص ده هغه بیا دغه دغه په صورت کې د جوائنټ په صورت کې د امزه کې د چودل په صورت کې مشتره معلومه
ده. پبلک هیلت انجینیرینګ محکمې مرستیال سیکریټری اصغر خان دورانای وای د خلکو آبادی زیاته ده او به کمی دي. د هغه په وینا په بلوچستان کې د بارانونو 80% اوبه ضایع کیږي او یوازې 20% خوندي کیږي. ښاغلی وای حکومت پلان لري چې د کوټي او د ایالت په نورو سیمو کې د اوبو د ستونزو د حل لپاره د اوبو نورې زیرمې هم جوړې کړي.
ګورمنټ چې کوم دی هغه لګیا دی ډیمونه جوړوي او هغه کې پی ایچ ای ډپارټمنټ هم سر ډیمونه چې دی هغه جوړ کړي هم دي او سدا سے ڈیمونه دي چې په هغه باندې کار هم روان دی او سدا سے مستقبل دپاره هم داسې پروګرام شته چې لکه برج عزیز ډیم دی حلق ڈیم دی ببر کچھ ڈیم دی دا به جوړیږي او د دې اوبه به کوټ لراځي اور چې کوم دا ټیم مکمل دی هغه کې یو غټ ڈیم اکراکور ڈیم دی چې گوادر ته اوبه ورکوي.
پوهان وایي د بلوچستان ایالتي او مرکزی حکومت که د اوبو ستونزه د تل لپاره حل کول غواړي نو تر هر څه اول دی په ایالت کې واړه او لوی ډیمونه جوړ کړي. که داسې ونه سي نو د کوټې او د بلوچستان له ډیرو سیمو څخه به خلک په کډه کولو مجبور سي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
رپورټونه وایي چې په سیمه کې د وچکالۍ یا سوکړې اثرات په ځمکه کې دننه کیږي او دغه تغیرات اوس د ځمکې په سر ښکاره کیږي. یعنې ځمکه چوي یا په ځمکه کې لوی لوی دړې جوړیږي. یو رپورټ د ډیوه خبریال نه مسرحدي تیار کړی دی.
د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو کې اوسني بارانونو سی یو طرف ته سیلابي اوبه راوړي او د خلکو کورونه تجارتي مرکزونه او لوی لارو ته زیانونه ورواړول، خو بلې خوا ته دغه پرمځکه باندې د نوي نوي بدلونونو سبب هم جوړ شول چې په دغه بدلونونو کې غټ بدلون د مځکې هغه چاودا ده چې د زلا کلاودله په کلیو هرمځۍ لومړان کلک کلي پیرالیزۍ کې وسوه چې د سیمې د خلکو له خولې تر 50-60 کیلومتره څخه هم زیاته اوږده ده او په مخ کې راغلي کورونه باغونه او سړکان یې هر څه برباد کړو.
دا چړګه چې کومه روانه ده دا د کلي در سره رسېدلې ده. زموږ و څنګ ته تحصیل هرمځۍ دي، د هرمځۍ کلي کې هم روانونه کړي دي. دا غټه چری روانه ده، موږ ګرده شپه ورځ مثال په تکلیف په پریشانۍ کې یو چې اوبه لاندې ګردې کلې دا دروز بې سو داسې لکه د ماکیر قسم آواز بې پیدا کوي، موږ به د کورو سه ووتلو.
پرمځکه د دغه بدلونونو په هکله د بلوچستان ایالت د پوهنتون د جیولوجي څانګې مشر ډاکټر دین محمد کاکړ وایي چې دغه چاودي عکسونه د سپوږمکۍ څخه د متحده ایالتونو امریکې د ساینس پوهانو هم ترلاسه کړي دي چې وده ته رالیږلي دي. دغه د مځکې چاوده مخکې د ګلستان په نورک کلي سیګۍ او کلي او درمانځۍ او شمشوزۍ کې وسوه چې هغه د سویل طرف ته وه، خو اوس د قطب بین شمال طرف ته دغه د مځکې چاوده وسوه چې علت یې د مځکې لاندې د اوبو سطح کښته لوېده دي او پر روان وختونو کې به دغه چاو دي نور هم په دغه سیمه کې اوسي.
هغه چې دی د مځکې لاندې اوبه موږ دونه ډېرې راوایستې، دغه په وجه باندې د مځکه آهسته آهسته لاندې روانه ده کښېني او هغه موږ ته د سټلایټ په ذریعه باندې دا معلومیږي چې 10 سانتي متره د کاله د اوارې مځکې چې د ډسټرکټ کلا عبدالله د ګلستان سیګۍ لاجور ابیبزی کلک هرمځۍ دا ټول علاقې چې دی آهسته آهسته کښېني 10 سانتي متره د کاله دا هم موږ ته په دې سټلایټ کې معلومیږي او په هغه وجه ځینې علاقې کرک شوي دي او ځینې علاقې چې دی چې پاته دي هغه به په راروان وختو کې کرک کیږي.
ډاکټر دین محمد کاکړ نور زیاته د کوژک د غره د چمن په خوا په لمن کې په 1902 سنه کې سوي زلزلې له امله هم ځکه پرې سوی وه چې د پرېسوي مځکې دغه چاو د 900 فوټه ژوره ده چې دغه د غره په لمن کې جوړ د پخواني کاریزي نظام دپاره ګټوره ده، خو د چمن ښار او شاخوا سیمو دپاره زیانمنه خبره ده. ولې چې پر غره باندې کېدونکي د واورو او بارانونو څخه د مځکې لاندې اوبو سطح ته ګټه نه رسي او په چمن کې هم د زیاتې برمیو کښلو له وجې د مځکې د اوبو سطح لاندې روانه ده چې په راروان وخت کې په سیمه د غټو زلزلو امکان ښکاره کوي.
1902 پر دې ځای باندې 6.7 سکیل زلزله یعنی شپږ خال و زلزله راغلې ده چې دغه ریلوی لاین یو میټر تقریبا ډسپلیس کوي او دلته هغه وخت چونکې آبادی کم وي
او د آبادی د کمی په وجه باندې ډیر کژلټیز شاید نه سیوی. خو د انګریزانو په ریپورټس کې دا خبره کیږي چې د دې سټرکچر ته کم نقصانونه رسیدلی دي. په هغه کې د شالباغ او دغه ټنل چې دی دې څه نقصانات ورسېدل. خو اوس موجوده حالت دا دی چې دا زلزلې 120 کاله کیږي، د دې دوباره د راتګ امکانات زیات دي. او دلته چې کوم کلی پراته دي هغه ټول پر دا کچا کورونه دي او پر دا فالټ لاین باندې ډایرکټ پراته دي، نو دغه کورونه ټول متاثر کیږي د دې زلزلې په وجه، د راتلونکي زلزلې په وجه باندې. لہذا موږ استیمیشن دا دی که خدای نه خواسته پر دا باندې یو زلزله راله، نو کم از کم 10,000 کسان به پکې مري او 100,000 کسان چې دی د چمن شاوخوا په علاقو کې به بې کوره کیږي.
خو تر دې ترڅنګ دغه اوسنی بې موسم روان بارانونو او واوري او ژلۍ د ساینس پوهان ورته د موسمي د تغیر اثرات وای چې دغه هم پر مځکه د مځکې لاندې سطح باندې د غټو بدلونونو پیشخیمه ثابته کېدای شي. خو په پاکستان کې د کلایمیټ چینج یعنی موسمي بدلونونو اثراتو مخنیوي کولو لپاره هیڅ قسمه اقدامات نه دي اخیستل شوي، او نه په دولت کې د یو لوی آفت د راتلو په مهال په بیړني حالاتو کې وادي خلکو ته مرستې رسولو لپاره یو جامع پروګرام شته چې د عامو خلکو د ژغورنې لپاره په هغه محل په سم د سي ډول عمل کړل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو ټي وی، چمن.
په دې موضوع د باس لپاره موږ سره د بلوچستان څخه د پرمختګ او تګلارې ماهر رفیع الله کاکړ د سکایپ زال ملګری شوی دی. کاکړ صاحب سړي مشه
خیر اوسې ډېر مننه بنری صاحب.
کاکړ صاحب، بلوچستان کې وبو کمیږي، زیرمې ختميږي او خلک د چیلنج سره مخ دي، او دا د وېدې وبو د کمیدو یا د وچکالۍ یا سوکړې علتونه سدي بنیادی
ډېر مننه بنری صاحب. د دې علتونو خو دا سي درې څلور بنیادی علتونه دي. اول بنیادی علت خدا دی چې په کوټه کې په تیر 25-30 کال کې چې کم وخت سره د ټیوبلز کانسپټ راغلی دی، نو دا هغه د وجه چې کم دمځکې نه لاندې وبدې دا هغه وبو استعمال او دا هغه وبو اکستراکشن یا ماینینګ چې دی هغه به ډیر زیات شوی دی. تقریبا په تیر 40 کال کې خالي په کوټه کې تقریبا دا ټیوبلز تعداد چری ټوټل هغه تر ډبل نه هم زیات شوی دی. یعنی په 2000 کې د نن سره 9 کال مخکې چې څو تعداد وو نن در هغه 2.5 واره زیات شوی دی.
کاکړ صاحب، خدای غي علت دا دی چې 50 لکه ګیلن وبو پکار دی او دیرش ورکول کیږي، شل زره ګیلن وبو چې دی کمې دی، نو یقینا خلک خو به څه خو به کوي چې وبو پیدا کړي.
نه دا سیدی بنری صاحب چې دا اوبه چې کم راکاږي دا اکثریت د زراعت د پاره دي. نو بنیادی سوال دا دی چې د بلوچستان خلګه یا د کوټه د شاوخه د بلابیلو سیمو خلګه چې دي هغه زراعت کوي چې هغه د بلوچستان د حالاتو د بلوچستان د اوبو ضرورت هغه زراعت نسی سپورټولای. په دې کې خاص طور پر لکه سیب، لکه انګور داسې فصلونه دي چې دا ډیر زیاتې اوبه غواړي، او د بلوچستان خلګه چې دي دا فصلونه کوي دغه سه اوبه ډیر زیات استعمال شوی دي، د ضرورت نه زیات استعمال شوی دی. یو دویم بلوچستان چې دی هغه چې کم په انګریزي کې مرته وای اریډ زون دی، خشک علاقه ده. نو په خشک علاقه کې باید چې زراعت د دا علاقې د اوبو د اویلیبلټي مطابق وي، هغه نه ده. دلته پر وخت ډیمونه هم نه دي جوړ شوی په بلوچستان کې. دا ټیم صرف د 1% علاقہ چې هغه د بلوچستان په شمال کې راځي، د موساخیل او د ژوب بازي علاقې د مونسون پر رینج کې راځي، نو د مونسون بارانونه صرف د بلوچستان په 1% ایریا کې کیږي. دا مطلب دی د ټول بلوچستان انحصار صرف د ژمي باران چې کم د وینټر باران دی په هغه باندې د دې ډیپندنسي ده. هغه چې هم د کله وسی کله نسی و، نو دا خشک سالی بلوچستان په اریډ زون کې دی او د انسان پلاس کې چکم او د انسان پلاس کې فیکٹر چری هغه د اوبو استعمال
به درک استعمال او دغه باندې لګ نور باسکو خو یو بل رپورت مونږ وکړو د خپل خبريال چې د بلوچستان په لری پټو علاقو کې زمکا شلېدلې تر 15 سلوي کلومیٹرز پورې یا کلومیٹرز پورې درې زمکه شلېدلو علتونه خلق خو سم په خپل حساب سره خلق ته څه فکر کوي ولې زمکه شلېږي بلیږي دغه له پاسه کورونه دی غم پریوزي یا لارې دی غم خرابېږي د دې هم تعلق د بو سر دی
د دې تعلق بالکل دا خو پراپر سټڈی غواړي لیکن اویلیبل چې کوم معلومات دي هغه په بنیا داسې دی چې دا دمزکی لاندې دمزکی مختلف لیرز دي هغه په مابینس کې چې کوم سپیسز دي هغه سپیسز په خوا وبونی ولې وبو هغه زاینې ولې وس په تیر شل کال دیش کال کې دا وبچون کې استعمال شوی هغه زاینو خالی پاتې سو نو دا اوس چې کوم تازه بارانونه سوي دي یا چې دلوړی خوا لږ وزن پر راسي نو هغه مزکه چې دا اغه کولاپسي او اغه سپیسز فل سي دغه د وجې چې دي مزکه کولاپسي او کراکس په مزکه کې ډیر جوور جوور کراکس ښکارا سوي دي زه چې په خپل د کوم علاقې په کلا عبد الله کې په داوس بارانو کې ډیر زیات بارانونو اوس په هغه کې ډیر ډیپ کراکس په مزکه کې په ټول علاقې کې راغلي دي په کورونا نه وتلي دي دا روان دي او دلته چې کوم ماهرین دي داغه دغه خیال دي چې دا د اوبو د زیات استعمال د وجه سوي
د خلانوم خکاری د خلانې مکسونه غستل شي بي زه د خپل اوردونکو یا لیدونکو په خاطر تاسو نه ته پوس کوم او کتا سره لک په ساده ټکو کې پوها کوي چې اوبو در اصل پیدا کیږي څنګه دا عمل چې د سنګي اوبو پسبه کدن څنګه پیدا کیږي باران څنګه کیږي او د دې استعمال باندې تاسو خبر وکړه چې لک دې ته اندازو شي
بالکل بنیادی خبره دا د چمزه چې دی د چوبه چې دی د اوبو درې سورس دی یو چې دی د اوبو سورس دی دریابونه دی چې په غرو کې کوم ګلیشیرز دی چې هغه ویلسی هغه پګلاوسی دغه سره وبرازی او دریاب جوړیږي بلوچستان کې د بلوچستان ټریټری داسې ده چې پاغه کې داسې غټ دریابونه نسته په ساوث کې په تربت کې زینستا او نور کښنی کښنی نالېستا نو داسې غټ دریابونه یا ګلیشیرز بلوچستان نه لري نو د بلوچستان مین سورس یعنی هغه چې کوم د دریاب د چې کوم لکه په پنجاب خیبر پښتونخوا سند کې چې اباسین یا دریا سند را روان دي هغه رنګ سیستم د اوبو د په بلوچستان کې ستنه دغه بعد بلوچستان ته دوه سورس پاتې سي یو چې دی چې بارانونه وسی دغه د باران وب چې دی دا په ترقی یافته ملکو کې هغه داسې کوي چې دا وب د سٹور کې کښنی کښنی ډیمونه ورته جوړ کی دا وب چې ته سٹور کې د باران وب دغه وب بیا برته دمځکی لاندې سي چې څومره وب دمځکه سره خلګ راکاجي استعمالي ساينسي یا پالیسی دلیل دادی چې کم از کم دمځکی ریچارج ریټ او اکستراکشن ریټ سره برابر دی یعنی ک یو ګیلن وب دمځکی د کال راوځي انسانانه استعمالي باید چې یو ګیلن وب برته په کال کې سٹور هم سي نو بدا د وب لیول هغه بیا د وب کمی خواته نزي دلته وس دا ټایم مسله ده چې بارانونه چونکه چې څومره کیږي د باران په بلوچستان کې 75% وب چي دي هغه ځای روان دي هغه نستور کیږي صرف په سل کې 40% 15% وب هغه سټوریږي دغه د پاره ډیمونه جوړ شوی دي نو داغه نتیجه چشته داغه نتیجه دا ده چې د باران چې کم وب دي هغه چونکه ټول سټوریږي نه نو د انسانانو استعمال چې دی هغه د انډرګراوند یعنی دمځکی لاندې وب باندې دی هغه لاندې وب چي دي اغه د ساده ټکو کې یعنی لس ګیلنه وبه خلګه استعمالي جبکې ومزکه ته واپس صرف یو یا دوه ګیلنه وبه روان دي دغه ته ګیلنه چې دي دا فرق راغلی
دا فرق او دا غټ چیلنج دی تاسو خبره کولی شئ د بلوچستان خلک داسې کروند کوي یا زراعت کوي چې هغه دغه ځای د موسم او دغه ځای د اوبو د مقدار برخلاف دي نو څوک بلوچستان یا د بلوچستان کې مش کروندګر پښتانه یا څوک چې دغه ځای پاتې کیږي
داغه د پاره بنری صاحب دا په کار دلته پتی ډیر کار سوي دي داسې فصلونه داسې کښتونه باید چې خلګو کوي چې داغه د اوبو ضرورت کم دي مثال زه یو درکوم د زیتون درخته د زیتون درخته د بلوچستان د حالات سره مکمل مطابقت لري په دې حالاتو کې دا درخته کرل کېدلې سي د دې فل د دې میوه ډیره ګټه لري دا ډیره لږ اوبه غواړي دا د بلوچستان صرف د ژمي باندې او بیا په شپږ میاشت کې ډیر لږ واره دا وب غواړي و زیتون داسې درخته ده دا بلوچستان خلګه وکړي دا د دې ځای موسم هم سپورټولې سي او د زیتون چې بیا پر مخ ګټه ده د تیل پاکستان دا ټیم ډیر زیات تعداد کې د زیتون تیل د بارا امپورټ کوي نو دا به هغه والا سره هم ګټه وکړي دا رنګ نور د سیب بجای په کار ته چې خلک بادام ته ولاړ سي د انګورو خواته ډیر داسې کښتونو فصلونه ستا ماهرونو پر دې کار کړی دی په هر ځل کې معلوم کړی دی
متبادل فصلونه کرل پکار دي اوس دوی ته پوسو نور کومه او ما سره وخت هم ډیر کم پاتې دی منګه د بلوچستان د صوبې د چارواکو سره خبرې کولې خو زموږ تماس نه کیږي اوس سره البته زموږ پر ریپورټونو کې هغه ځنی خپل وضاحتونه کړی دي خو بیا هم در دوه چې بلوچستان وسنه حکومت چې هرچند کزنی قدرتۍ افات چې بیا غو حکومتونو دا وس خبر نه وي خو دا وسنه کم چیلنج چي دي دا د مټ لاندې دي یعنی په وس کې دي د حکومت یا د دې ادارو چې دي چیلنج به
د دې ورخدر منولې دونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پاتې ورسېدل د دې خبرونه وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه د بیروز خان صاحب سره اوري او تاسو کولای شئ چې په دې کې ګډون هم ولري تاسو قربانه وو زمونږ ز شهید
او ز مجاهد جواد
ټکنیکی اړخ ته زموږ همکارونه د دې خبرونه پروډوسر کلسون کاکړهونه هم مننه کوو انجینرانو څخه هم مننه کوو تاسو ته ښه شی وی غواړو ښه چاره غواړو سرلوړه او آباد اوسئ